سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای روان ملي کال تر 50 میلیونو او 100 زرو ډیر کسانو د دغې ادارې له طریق نقدي پیسې او هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام وای هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپل د شیانو پر رانیول کنټرول لري بل دا شي د خړو د مرستو اړتیا کم شي او درې مدد شي محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر د زمري میاشتې پر شپږم نیټه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50 څخه تر 50 سلنې راښکته کړي. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ول شوې ده. د خبره د حقیقي مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی عمران خان رسل هغه ونیول شو چې نوملای په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم پیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیول حکم صادر کړی دی. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې واکه و پرزول شو په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان په خپل بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا سیاسي انګیزه لري. د چین د هیبی ایالت په بایودنګ ښار کې په وروستي اوسیلابونو کې 10 تنو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او 18 تنه نور نادرکه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ارقام نن چارواکو اعلان کړل. د چارواکو په خبره نن له غرمې مخکې د بایودنګ ښار د څه باندې 6000 اوسیدونکو چې له خطر سره مخامخ نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو شاهد دی. د بارانونه په 30 کلونو کې مخینه نه لري. سوریه په شمال ویدیځ ادلیب ښار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان کړی ده. د سازمان زیاته کړي د روسیې د نن سهار ویدیځ د ادلیب په لویدیځ کې د وی کورنۍ درې غړي وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو نظارت کوونکي ډلې ویلي په سیمه کې کاري ټیمونو د ژغورنې په عملیاتو پیل کړی دی. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د 1400 غوره لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان په کې خپل سیالان مات کړل. د نن ورځې نمړی سیالۍ د هسپانیا او سویس ترمنځ و چې 15 پر وړاندې هسپانیا وګټله. دغه راز دویمه سیالۍ بیا د جاپان او ناروې ترمنځ و چې 3-1 پر وړاندې جاپان وګټله. باید ویل شي چې د دې پړاو په سبانیو سیالیو کې بندي د لند د سویلي افریقا او سویډن د امریکا په وړاندې سیالۍ وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به دا واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلي دي چې دوی د ژمي په رارسېدو سره مجبور شوي دي چې د خپل مرستو نیمه برخه راکمه کړي. د چې علت یې څه دی په دې اړه به درته وړاندې په خبرونه کې راپور ولرو. د دې سره جوخ دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې په تیر کال کې په افغانستان کې د ژمي سړې څپې د څارویو ژوند اخیستی او کروندګرو حاصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دې ته به هم دم شو چې په نورستان کې یو نوی کانال جوړیږي. اوسیدونکي ورته خوشاله دي.
دا نورستان خلک من ډیر غریبان یو ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غریبان یو
همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې هلته د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده.
ټول لیکه تدابیر نیول دي ان شاء الله نه دی او حق به چاته کول کېږي هر څه خپل حق کول کېږي موږ ډیر خوشاله یو.
همدارنګه د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو په اړه به هم رستي جوسیات درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي په داسې حال کې چې د ژمي موسم پرانیک دی کیدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیا ویږي خو د دوی د مرستي عملیات د بودیجې لکه موالي سره مخ دي د غبنسټ په ویلامې کې چې نن خبره شوې ده ویل دي د بودیجې کې مخبط د لامل شو چې د افغانستان لرو سیمو ته په وخت د خوړو درملو مرسته ونه رسیږي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوه پکې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 324 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې یو شمیر پروګرامونه ودروي د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 212 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچه اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول درې کاله وچکالۍ بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي د پلازمېنې کابل دوه اوسېدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
تر مشکلات اقتصادي زیات داریم
ډېر اقتصادي ستونزې لرو کار نشته هر ورځ دلته چوک ته راځو د کار په لټه کې خو کار نشته په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کېږي او نورې ورځې بیکاره تېروو
کار میکنیم چې هر ورځ چهار ورځ بیکاره
پیش از مراد
د طالبانو لپاره تک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ډوډۍ پیدا کول شو خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا روسیې قطر پاکستان سویټزرلند او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په اوو هیوادونو کې 3,00,000 او شپږ زره کسان له قحطۍ سره مخ وو دغه شان د تېرې جولای میاشتې په 21مه نېټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسېدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دوی وایي چې د مالوچو په وایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی دی خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربېره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي ښاغلی الکوزي زیاته کړه
مالوچ د څیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی ده پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود او 100,000 ټنه نو سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي نو حاصلات یې ښه دي او د قانان هم تشویق دي هم په شمال کې هم په جنوب کې هم په هلمند او دې ځایونو کې د نیمروز او د هغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمدین قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالوي، موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او له بل خوا د وچکالۍ لامل او اوبه نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېری ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالکو ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا کانکور په دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډونکوونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي. دغه راز دوی وایي چې د استادانو تشه به د زده کړې کیفیت ټیټ کړي. اخوا د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي تېره پنجشنبه یې د کانکور ازموینې دویم دور 12 ولایتونو کې پیل کړ چې د 12 ټولګیو و فارغانو او دینی عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه، او دا بهیر به نن شنبه بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان د پاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نشو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کېږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کېږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12 دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورځي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش او اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دی ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان مو انشاءالله پوره کړي، او موږ سره استادانو کومه بده رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سره
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبه په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا هاشمي څخه وپوښتل، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغې مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا خبر وکړي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. تفصیل د عصمت سروان اورو.
د پاکستان پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ونیو. عمران خان مخکې تر مخکې اټکل کړی و چې نیول کیږي. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین نن وویل د اسلام آباد یوې محکمې عمران خان په 3 کاله حبس محکوم کړی دی. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په مهال عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د تیر کال اپریل میاشت څخه چې د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته له واک لري شوی، د پاکستان له اصلي واکمنانو یعنی پوځ سره په اختلاف کې و. د فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او هغه یې په سیاسي انګیزه بللی دي. عمران خان په میمیاش کې د فساد د نورو تورونو په تور ونیول شو، خو هغه مهال د عمران خان نیونې د د پلویانو سخت او خونړي اعتراضونه وپارول او له همدې کبله ژر خوشې کړی شو. د عمران خان اسلامي ګوند تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي چې له سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې ده. که د پاکستان ستره محکمه د اسلام آباد د ځایي محکمې پریکړه تایید کړي، 22 کلن عمران خان به د 6 کال د انتخاباتو منه شي. عمران خان چې لا هم د اصلي مخالف سیاسي مشر په توګه زیات محبوبیت لري، د تیر کال په نومبر کې هغه مهال ډزې پرې وشوې او پر پښه ټپي شو چې د اسلام آباد په لور یې لاریون کاوه. عمران خان ادعا کړی چې د صدر اعظم شهباز شریف او امریکا په دسیسه له واک لري کړی شوی دی، خو دواړو ویلي چې د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې لاس نه درلود. عمران خان چې په لومړیو کې د پوز له ملاتړه برخمن وو، په وروستیو کې ویلي چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې دولت د پوزي او امنیتي ادارو له کنټروله ووزي او دیموکراتیک ادارې پرې واکمن شي، څو د پاکستان 211 میلیون وګړو ته خدمت وکړي شي. د په جون میاشت کې آزادۍ رادیو ته په یو مفصله مرکه کې وویل، نن موږ دا باید ومنو چې که موږ بدل نشو زموږ راتلونکی به په خطر کې وي. که رښتیانه دیموکراسي رانشي او د قانون حاکمیت رامنځته نشي، پاکستان به وړاندې تګ ونه کړي. د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نیمایي موده 4 پوځي دیکتاتوران واکمن پاتې شوي دي. حتی پوز د ملکی حکومتونو په موده کې هم ډیر واک په خپل لاس کې ساتلی دی او په اکثرو مواردو کې پر ملکی حکومتونو کودتا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموینې زینو ګډونوال ویلي دي چې باید شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور به وایي چې د ازموینې خو او شفافیت پکې شتون درلود. ورزو تفصیل لسیمه څخه په راپور کې اورو.
خواست ما از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شد و حق به حقدار برسد. دیگه واسطلا
تاج محمد د غزنی په ثقافت مانی که د کانکور په سژنی ازموینه کې ګډون کړی و، دی دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي. خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی، دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېر ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې هر سړی خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل ښوونځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3,500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي، چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزنی څخه 3,494 کسانو برخه اخیستې ده، چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ شوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کېږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزنی ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10,000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150,000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100,000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي په افغانستان کې د تیر ژمي سړې څپې د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې دي چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې او لیکلي دي چې له 70,000 تر 200,000 پورې څاروي له منځه تللي دي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالداري ولاړ دی له ژمي وروسته د خپل اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له ډسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 70,000 څخه تر 200,000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کروندګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 14,900 کورنۍ سره مرکې شوي او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د هوا یخنۍ د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څارویو د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 6.5% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې 1.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقاومت کم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې 8 سروې شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
دیر کال پر موږ سخت شمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنجشیر ولایت یو کروندګر راهیاب وایي چې د سړې هوا تر څنګ وچکالي د دې لامل شوې چې د کروندګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله د سر نبود
لبد مرغ هر کال د سړې هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ یو کروندګر او مالدار غوث‌الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالۍ کې د څارویو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زموږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېری مالونه له یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېری خلک داسې پېژنم چې مالونه په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکالۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکالي ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکالي نه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
اوس به نورستان ته ورشو چې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته هلته د نږدې 80 کیلومتره نوی کانال د ویستلو چارې پیل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې د 2,500 متره په اوږدوالي د نوې ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې، چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوې او د ویلې د چارو پای ته رسېدو سره به 2,500 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2,500 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړېږي، چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پروس او د ټي وي 2,500 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو بشي او د سره به د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کېږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطاالله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړې او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوې. له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دي. بیان الله او شیرزمان
ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
دغه وزره وسوه متره اوګد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ٹی وی ڈی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص.